السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو تاند څنګ او درسي ساعت ته ځانګړې شوی. په تاند څنګ کې درته د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوی او په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسیږي. که تاسو چیرته د خوندیو زده کوونکي نو له رادیوګانو مخوري دا دواړه خبرونه را سره واوري. دا پروګرام لاندې خبري برخه هم لري، په دې کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د خځو څانګې په افغانستان کې د خزینه متشبثینو ورتیاوي ستایلې دي. د ملګرو ملتونو د خځو څانګې ویلي چې په افغانستان کې خزینه متشبثان د ستونزو سره سره لاسته راوړنې هم لري. دا به هم واوري چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه نن د دریو یو ورځنیو لوبو لمرنۍ سیالي ترسره کوي. دا راپور نو وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت د لومړي ځل لپاره له افغانستان بهر افغانانو ته د پاسپورټونو د ویش خبر ورکړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد ویلي دغه پروسه په تهران کې د دوی د سفارت لخوا پیل شوی او په خبره یې نورو سیاسي اساسولیو کې هم دا کار کیدونکی دی.
په لومړۍ مرحله کې د پاسپورټونو د ویش پروسه د نوي زیږیدلې ماشومانو لپاره پیل شوې ده. د افغانستان اسلامي امارت ایران کې افغان مهاجرانو ته ډاډ ورکوي او هڅه کوي چې ډېر ژر د نور افغانانو لپاره هم د پاسپورټونو د ویش پروسه په عادي ډول پیل کړي.
وخت د طالبانو له بیا رسېدو وروسته په افغانستان کې د پاسپورټ د ویش بهیر ټکنی او پیچلی شوی او په تور بازار کې د یو پاسپورټ بیا زرګونه ډالرو ته وخته. د طالبانو د حکومت د پاسپورټ ریاست وایي له تیرو څو میاشتو راهیسې د پاسپورټ ویش په عادي ډول پیل کړی او په خبره یې هر ورځ زرګونه ټوکه پاسپورټونه ویشي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې پر بهرنیو ډیپلوماتانو نیوکه کړې چې د افغان میرمنو غږ نه اوري. هیدربار دا خبره په کابل کې د طالبانو لخوا د شپږو افغان ښځینه فعالانو د څو ساعته توقیفېدو په غبرګون کې کړې ده. میرمن بار نیوکه کړې چې ډیپلوماتان د هغو فعالانو غږ چې له بهره یې پورته کوي په بیلابیلو پلمو نه اوري. د راپورونو له مخې د طالبانو ځواکونو چې اټکل کېږي د دوی د استخباراتو کارکوونکي به و د کابل له خیرخانې سیمې لږ تر لږه شپږ ښځینه فعالانې د یکشنبې په شپه ونیولې. دا ښځینه فعالانې د راپورونو له مخې له څو ساعته توقیف وروسته په دې شرط خوشې شوې چې بیا به اعتراض نه کوي او غونډې به نه جوړوي. د طالبانو د کابل پولیسو پر پیښه بې خبري ښودلې ده. د پاملرنې نړیواله موسسه وایي شاوخوا یو نیم زر له زده کړو محروم نجونو ته چې پکې لسګونه معلول نجونې هم شته زده کړې ورکوي. پاملرنې په یو راپور کې چې پرونې خپور کړی ویلي د چټکو زده کړو دا محلي ټولګي له آغا خان بنسټ او سیف د چلډرن موسسو سره په ګډه مخته بیایي. د موسسې ویلي چې د غنجونو هیڅکله رسمي زده کړې نه دي کړي او له ډیرو محرومو خلکو دي او د چټکو زده کړو په محلي ټولګیو کې تر شپږم ټولګي زده کړې کولی شي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د سعودي عربستان پولیساتو ځواکونو په وروستیو کلونو کې سلګونه ایتوپیایي کډوال چې له جګړه ځپلې یمن څخه تښتېدلي وو وژلې دي. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ په دوه اویا مخیز راپور کې ادعا کړې چې د دغو سلګونه کډوالو دا ډله ییزې وژنې د ټوپکو په ډزو او د هوان د مرمیو په مټ شوې دي. دغه راپور د سعودي د ځواکونو د بریدونو د عیني شاهدانو د روایتونو او د کډوالۍ په لارو کې د مړو او د هغوی د قبرونو د انځورونو پر بنسټ چمتو شوی دی. په سعودي عربستان کې شاوخوا 50,000 ایتوپیایي کډوال ژوند کوي. اسوسییشنټ پریس سره په خبرو کې د سعودي عربستان یو چارواکي د نوم د نښودو په شرط ویلي چې د بشري حقونو د څار سازمان دا راپور بې اساسه دی. د کډوالۍ د نړیوال سازمان د 2022 کال احصایې ښیي چې په سعودي عربستان کې د 50,000 ایتوپیایي کډوالو له ډلې ښایي شاوخوا 450,000 کسان سعودي عربستان ته په غیر قانوني توګه داخل شوي وي. اوس هم د ورزش له ډګره د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه نن خپله لومړنۍ او ورځنۍ لوبه ترسره کوي. د دوی لوبه د سریلانکا په هامبنټو تا ښار کې د افغانستان په وخت د ماسپښین په 2 بجو پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ چې د دې لوبو کوربه دی اعلان کړی چې لوبغالي ته په ورتګ باندې له نندارچیانو فیس نه اخلي. افغان ټیم به له پاکستان سره درې ورځنۍ لوبې وکړي. او زبیح الله شاهزاد د تکواندو د نړیوال فیسټیوال پر مهال د کلکو اجسامو د ماتولو یا پاور بریکنګ په برخه کې د افغانستان لپاره د سرو زرو میډال وګاټه. زبیح الله شاهزاد په دې لوبه کې لپنځله سو کانکریټي تختو دولس هغه مات کړې د هغه سیال چې د جنوبي کوریا وو تر شازاد کمې تختې مات کړې او په دې ترتیب لومړی مقام زبیح الله شازاد تر لاسه کړ. لدې ډول سیالیو شاو خوشل کاله مخ کې یو بل افغان لوبغاړي هم د سرو زرو میډال ګټلی وو. تکواندو په مبارزه سربیره د فورم نمایشي حرکتو او د سختو اجسامو د ماتولو یا پاور بریکینګ په بڼه هم سیالي تر سره کوي. دا و خبرونه تفصیل زموږ په وپاڼه کې هم موندلې شي. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د خزینه متشبسینو ستاینه کوي. په افغانستان کې د دغه سازمان د خزو څنګ د متشبسینو د نړیوال ورځ په مناسبت ویلي چې دغه خزه لستونزو سره سره د متشبسینو او نوښت لپاره حل ځل کوي او په خبرې همدې میرمنو په همدې شرایطو کې په افغانستان کې دننه سلګونه نور خزو ته د کار شرایط برابر کړي. دا چې څنګه تفصیل له صفی الله ستانک زیاور.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د خزینه متشبسینو ستاینه کوي او وایي په ویاړ سره په ټول هیواد کې د دوه تکړه میرمنو ملاتړ کوي. د دې سازمان د ښځو برخې د دوشنبه پر ورځ د متشبسینو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ایکس ټولنیزې شبکې کې لیکلي د دې میرمنو د هڅو ملاتړ کوي چې د ټولو تمه خلاف د نوښت، کارموندنې او د اقتصادي ودې په برخه کې کار کوي. صدیقه په هرات کې یو له دغو سوداګرو ښځو ده. هغې ازادي راډیو ته وویل دوه کاله وړاندې د کورونا د خپرېدو پر مهال د دوی کاروبار په ټپه ودارېده او دا چې یو کوچنی شرکت یې درلود د یو این ډی پي په مرسته یې اتحادیه جوړه کړه خو تر اوسه یې له ملګرو ملتو پیسې نه دي ترلاسه کړي. صدیقه زیاته کړه دوه میاشتې وروسته له هغې چې طالبان واک ته ورسېدل دوی ته اجازه ورکړل شوه چې بیا کار پیل کړي. غوایی دوری خمو عبدالو او گندلو په فابریکا کې سلګونه خزی کار کوي.
تقریبا 350 نفرم.
شاوخوا درې نیم سوه کسان له موږ سره کار کوي. دوی په ډیټابیس کې ثبت دي خو ثابت معاش نه لري. دوی له موږ څخه هغومره معاش اخلي څومره چې کار کوي.
په کابل کې د لاسي صنایعو او تولیداتو په وروستي نندارتون کې هم ګڼو سوداګرو ښځو د پام وړ ګډون کړی و. د دغو میرمنو له ډلې یوه هم فرهناز ده چې له دوو نورو میرمنو سره یو ځای په کابل کې د خیاطۍ یو ورکشاپ او د ښځو د جامو پلورنځی لري او نورو میرمنو ته د کار زمینه برابره کړي.
ډیره خوشاله یم له خپل کار څخه او ان شاء الله چې زمون کارم پرمختګ کوي. ځینې خزي سمون سره کار کوي، مثلا د خیاطۍ په بخش کې، د ګلدوزۍ او د موردوزۍ په بخش کې. بل یو زمون موډل دی، بل یو جلی د سمون په انلاین بخش کې مون سره کار کوي.
فرهناز او ملګری جامې، لاسي بیکونه او بوټان تولید او پلوري. دغه میرمنو د 15 لک افغانۍ په لګښت خپل کاروبار جوړ کړی او 15 نور میرمنو ته د کار زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو پر کارموندنې، روزنې او کار محدودیتونه لګولي او په ډیرو دولتي ادارو او بهرنیو او کورنیو نا دولتي موسسو کې ښځې له کاره منع کړي دي. په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د ښځو سینګارتونونه هم بند کړي. په نتیجه کې په زرګونو میرمنې چې ځینې د خپلو کورنیو یوازینۍ ډوډۍ راوړونکې وي اوزګار شوې.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه خپل لومړنۍ یو ورځنۍ لوبه کوي. دا لوبه د سریلانکا په هامبنتوتا ښار کې له غرمې وروسته پیلېږي.
لوبه به د افغانستان په وخت نن د ماسپښین دوه بجې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په یو پیغام کې چې کرکټ بورډ خپور کړی ډاډ څرګندوي چې لوبغاړي پوره چمتووالی لري او د سیریز د ګټلو هڅه کوي.
تقریبا د تیرو یولس ورځو نه موږ هم بتوتا کې یو، همدغه میدان کې موږ تیاری نیولی کوم کې بجې موږ لوبه کوو. انشاءالله لکان هم ټول مینټلی او فزیکلی آماده دي دغه سیریز ته او انشاءالله کوشش به کوو چې یو ښه سیریز نندارې ته وړاندې کړو. مورال هم جګ ده ځکه تیر اوډیای سیریز موږ بنگلاديش سره دیغه په خپل هیواد کې موږ یوې تماتې ورکړې نو دغه سره د لوبغاړو او د ټیم مورال جګ شوه. ان شاء الله کوشش وکړو چې دغه سیریز هم موږ وکړو.
حشمت الله شهیدی ورسته د پاکستان له کیپټان بابر اعظم سره په ګډ خبري کانفرنس کې هم وویل چې له پاکستان سره دا سیریز به د افغان ټیم لپاره ښه چانس په لاس ورکړي چې آسیا کپ او نړیوال جام ته لوبغاړي ترې غوړه کړي.
اوریدونکو دغه ساعت خبري ټولګه همدلته پای ته رسیږي. اوس هم پام وکړی اونیزو پروګرامونو لومړی هم تاندې څنګه او ورپسې درسي ساعت له یاده مباسي.
تاندی تانگی
دا ځوانانو خبرونه دا تاندی تانگی درنو اوریدونکو سلام دا دیونی په خبرونه کې په دې غږی کوچی ولې یو شمیر کورنۍ خپل ځوانانو ته ازادي او د انتخاب حق نه ورکوي. دا ځوانانو فردي ازادي سلبول او د کورنۍ لخوا پرې د غوښتنو تحمیل کوم ستونزې رامنځته کولی شي او که ځوانانو ته ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ که تر پایه راسره وی دا پوښتنې به مو ځواب شي.
کاله رانیول خبر کابل و تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل
دي. حق انتخاب کې دی باید مستقله اوسي.
لویه ستونزه یې همدا ده چې موږ نوي سبق ته نه پرېږدي چې ورشو.
کله چې یو کس د ځوانۍ پړاو ته رسیږي په کور او له کوره بهر د ځینو ازادیو غوښتونکی شي، خو برعکس کورنۍ بیا په دې هڅه کې وي چې ځوانان تل د دوی خبره ومني او د دوی په خوښه ژوند وکړي. له سلیقې رانیولې تر خبرو او انتخابه باید د کورنۍ په خوښه وي. که چیرې کوم ځوان د خپل ژوند په مسایلو کې د کورنۍ ونه مني نو ګستاخ او بیادبه بلل کېږي او رټل کېږي، حتی په دې خاطر خو یې له کوره هم شړي. د پکتیا د اریوب ځاځیو ولسوالۍ اوسیدونکی بخت جان هیر او د کابل اوسیدونکي سمینا په همدې اړه راته غږېدلي.
زمونږ په سیمه کې دا مسایل ډېر دي، نسبت نور وخت اوس لږ کم شوي دي، خو اوس هم شته. چې یو ځوان خبر نه یو ځای کې مثلا په زور واده ورباندې وشي، یعنې هغه ځای کې د خوښ نه په زور واده ورباندې شي، دا په آینده کې ژوند سره ډېر مشکل وي. یعنې داسې وي چې له خپل ژوند څخه راضي نه وي، ژوند یعنې بیخي دومره وي چې ژوند سره دومره په مشکل کې چې له ژوند ټول ورته تریخ شي.
لکه څنګه چې زه خپله مې وینم، هلکان جلکې نه ډېر لري ستونزو سره مخ دي. له کاله رانیولې تر خبرو کولو تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل چې دوی ته حق نه ورکول کېږي چې خپله خوښه انتخاب کړي، هم خپله په غاړه نظر ورکړي.
حاجی محمد ولی چې اولادونه یې ځوانان شوي وایي ځوانان باید د کورنۍ په خوښه ژوند وکړي، دا ځکه چې د کورنۍ مشران تر ځوانانو د ژوند په مسایلو ښه پوهېږي.
ځوانان غواړي چې ازادي واخلي، دا باید دوی ولري، خو باید مشوره د مشرانو سره وي، ځکه مشرانو عمر تیر کړی، وخت تجربه لري او هر څه دوی ته معلومات دي. نو ځکه د کشرانو ته وایي چې باید داسې کار وکړي چې د عمر خبره باید ومني د مشرانو.
خو ځوانان بیا وایي هغه زمانه چې د دوی پلرونو پکې د ځوانۍ ژوند کړی له اوسني وخت سره ډیر توپیر لري، نو ځکه باید دوی ته د حق ورکړل شي چې له حال سره مطابق ژوند وکړي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نیک محمد زکی وایي دا د ستونزې د حل په خاطر خدا چې کورنۍ او ځوانان د یو بل په وړاندې تعادل وخی.
کورنۍ باید د رواجونو باید مات دا باید په نظر کې ونه نیسي. د موږ په ټولنه کې رامنځته شوې ستونزې اکثره لدینه دي. مثلا موږ ډېرې پیښې په لرې پرتو سیمو کې لرو، کومې جنې ځان وژلی، کوم ملک ځان وژلی. زیاتره همدا سیموږ علت پوښتو، هغه همدا وي چې په خپله خوښه یې واده نه وي کړی. دا ستونزې باید لرې شي، له منځه لاړې شي. یو څه باید ځوان ښه شي، یو څه باید کورنۍ ښه شي.
د غزن نیازی په باور هغه کورنۍ چې خپل ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي عقده کیږي او په ورسره ژوند کې لا کورنۍ سره چلند رخيږي.
کله چې مثلا یو ځوان خپل کورنۍ ته خطر هغه وخت پورې چې درسو پر خود کفا شوی نه وظیفه نه لري، هر څه کورنۍ را جوړ کړي می ځان ته بیل د کورنۍ ته محتاج وي، په دغه وختونو کې د چې کورنۍ هر څه د باندې تحملوي او خیر دی یا تیښتې بل څه نشي کولای. خو کله چې د خود کفا شي، مثلا وظیفه واخلي یا بل څه له کورنۍ نه لاس اخلاص شي، په دغه وختونو چې هغه وغدې هغه کینې چې سره په زړه کې دي، نو زیاتره وخت بیا غره برسېره شي چې بیا ډېر بد واقع به مو لري. هم له خپلې کورنۍ سره، خپل مور او پلار سره، حتی ځینې وخت بیخي سره مړو ژوندې وشکېږي، سره حق کول او سره دښمنۍ ته خبره ورسېږي.
فرید آیان بیا د دې ستونزې د حل په اړه وایي هغه مسایل باید په ژوند کې تشخیص شي چې ځوانان یې په اړه فیصله کوي، او هغه مسایل هم باید معلوم وي چې د کورنۍ خوښه او مشوره پکې مهمه وي.
موږ ټولنه کې هغه مسایل اول باید تشخیص کړو چې کوم حق باید ځوان ته کله چې دې حق انتخاب کې دې باید مستقله اوسي. شک پرته نه موږ داسې څه نشو ویلی، او دا باید ومنو چې داسې ځینې پرېکړې داسې تصامیم شته دي چې په هغې کې د مور او پلار ونډه اخیستل ضروري دي او اړتیا ده. که نه
غزن نیازی وایي دی په خپل کور کې له داسې مسایلو سره مخ شوی چې کورنۍ نه غوښتل هغه کار وکړي چې د ده خوښه پکې وه، خو دا چې د څنګه خپلې ستونزې حل کړي راته وایي.
په افغانستان کې افغاني ټولنه کې هر ځوان ورسره مخامخ ده. زه خپل ورسره